رادیویی مجله. ده هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د ازادي رادیوي مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او خیچاره. د رادیوي مجلې د یوې بلې غني اوریدو ته مو زه محبوب شاه محبوب هرکلی کوم. د رادیوي مجلې نننې غنه مو بیا هم په یو شمیر هنري او ادبي مسایلو راخولې کړې ده. په هنر جاج کې د ننګرهار د اطلاعاتو فرهنګ رئیس او رنگ سمیم په ننګرهار کې د تاریخي ابدو په اړه غږیږي.
دغه غونډې چې اوس موږ په دې باندې قانوني کیندنې شروع کوو، دا کم نه ده کم لس کلنه یا دولس کلنه پروژه.
په فنکار برخه کې الا ترنموین کې مولوي سید رسول مظهری سره د هغه په فن غږیدل یو.
زړم خپل وطن ته غیږ ورکوم، پزړه کې خپل مې هم ته غیږ ورکوم.
په زرپاڼه کې به د لرغون هند یو تاریخي او فلکلوریکه کیسه سندرا او چندنا واوري.
اباها، اناها او چندنا به د کلي له نورو نجونو سره هر سهار د سیتاپور د اوبو لوی ډنډ ته تللې.
په ادب جام کې به د پښتو ادبي تاریخ د منځنۍ دورې شاعر واصل احوال واوري.
هغه مخ چې د اسمان د ځمکې نور دی، تجلا کاندي په هر لوري حضور دی.
او په ورخمین خیال کې به د کک او زرینی منظومې شپاړسم سرود واوري.
خدا زل خبرې نورې، کیسې نورې، تشمیان د زرینی په ښکلا نه دی، دغه پیغلې په روح کې ویښه کړې.
آزادي رادیوي مجله، د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
تاریخي ابدی د یوې بشری ټولنې تاریخ، فرهنګ او د ټولنیز کردار هغه برخه ده چې بشری ټولنې د خپل تیر فرهنګ د پاللو او یادولو په پار ساتي. تاریخي ابدی نه یوازې دا چې د ټولنې فرهنګي قدامت روښانه کوي، بلکې د دغه ټولنې لرغونتیا او د دغه لرغونتیا بیلابیل اړخونه هم بیانوي. د نړۍ پرمختللي بشري ټولنې هڅه کوي چې خپل تاریخي ابدي وساتي. دا ځکه چې له یوې خوا د ټولنې تاریخي قدامت روښانه کیږي او له بل پلوه د خپلو نیکونو لکړونو خبريږي. خو په افغانستان کې بیا اکثره تاریخي ابدي لمنځه تللي او یا خو هم لمنځه وړل شوي دي. دا چې دا تاریخي ابدي په هر هدف لمنځه وړل شوي، خو هغه چیز موږ په لاس کې دی باید وساتل شي. موږ که په خپل سیمه کې تاریخي ابدي لمنځه وړو، دا په دې معنی چې موږ خپل پخوانی فرهنګ په لوی لاس لمنځه وړو. او کله ګډیره شرحي وکړو نو وبوایو چې د تاریخي ابدو په لمنځه وړلو سره زموږ د ټولنې تاریخي قدامت دروغجن ثابتېږي او په کار ده چې تاریخي ابدي وساتل شي. په همدې هیله نننۍ خبرونه پیلو او په پیل کې له مریم توخی د دې اونۍ فرهنګي خبرونه اورو.
د رسنیو د شکایتونو سرغړونو د څېړنې کمیسیون څه د پاسه ډېر شکایتونه وڅېړل. د اطلاعات او فرهنګ وزارت سرپرست او د رسنیزو د شکایتونو او سرغړونو د کمیسیون رئیس حسینې صافی په خپل شپږ میاشتنی راپور کې رسنیو ته وویل چې یاد کمیسیون د شپږو میاشتو د کار په دوران کې دوه ډېر شکایتونو ته چې پنځه رسنیزې سرغړونې او و دېرش رسنیز شکایتونه وڅېړلې دي. نوموړي زیاته کړه چې د رسنیو د شکایتونو او سرغړونو د څېړنې کمیسیون له هیوادوالو او د رسنیو له مسؤلینو واړی چې د رسنیو د سرغړونو په اړه خپل شکایتونه په مستنده توګه دغه کمیسیون ته ولیږي چې ورته رسیدګي وشي. د رسنیو د شکایتونو او سرغړونو د څېړنې کمیسیون خپل عادي غونډې په 15 ورځو کې یو ځل او د زیاتو شکایتونو د رسیدو په صورت کې فوق العاده غونډې په ونۍ کې یو ځل دایروي. د یاد کمیسیون غړي هر شکایت په واحده توګه ارزوي او څېړي او د هغه په اړه غور او تحقیق کوي. پنجشیر کې د ګرځندوی صنعت رواچیږي. ټاکل شوی ده په راتلونکي کال کې په پنجشیر ولایت کې د ګرځندوی په برخه کې د $200,000 په لګښت پانګونه وشي. د پنجشیر د اطلاعاتو فرهنګ رئیس غلام رسول وویل چې د اطلاعاتو فرهنګ وزارت فرهنګي معینیت د دغه ولایت په دره ولسوالۍ کې د تلکابین دستګاه په جوړولو سره په پنجشیر ولایت کې د ګرځندوی صنعت ترویج کړي. د زیاته کړه چې د تلکابین دستګاه جوړول په صورت کې به په دغه ولایت کې په سیاحتي سیمو په تیره بیا د شای دریا بار په هاوس کې د بهرنیو کورنیو سیلانیانو او ګرځندویانو د تګ راتګ لپاره به ښه اسانتیاوې برابرې شي. تلکابین هوایي اسانسور ده چې له یو ځای څخه بل ځای ته د لیږدولو په موخه استفاده کیږي. په پروان کې د امام اعظم رحمت الله علیه نړیوال علمی تحقیقی مرکز جوړ شو. د امام اعظم رحمت الله علیه نړیوال علمی تحقیقی مرکز د پروان ولایت په مرکز پورې اړوند جنگل باغ ساحه کې د پولیسو په روزنیز مرکز کې جوړ شو. د پروان والی فضل الدین عیار دغه علمی تحقیقی مرکز جوړول د امام اعظم رحمت الله علیه د فکر او کارنامو د رواجولو لپاره یو ګټور ګام وباله او د هغه د بډاینې په لاره کې د پوهانو او څېړونکو د پاملرنې غوښتنه وکړه.
تاریخی ابیدی د بشری ټولنې فرهنګي تاریخ دی. د افغانستان اکثره سیمې د ځانګړو تاریخي ابدو لرونکي دي چې له جملې یې ننګرهار هغه ولایت دی چې ګڼې تاریخي سیمې لري. په جلال آباد کې د ازادي راډیو د مشال څنګه خبريال باز محمد عابد د ننګرهار د اطلاعات او فرهنګ له رئیس اورنګ سمیم سره په دغه ولایت کې د سبز آباد په غونډۍ کې د لرغونو آثارو د پلټونو او د تاریخي ودانیو د رغولو د کار جاج اخیسته.
هنر جاج
رئیس صاحب د دیارلس سوه اووه نوي کال دپاره چې د اطلاعات او فرهنګ وزارت له اړخه ریاست ته کوم بجټ منظور شوی دی تاسې په دغه روان کال کې څه موکړي او په راتلونکي کې څه په پلان کې لرئ؟
مونږ درې څلور پروژې درلودلې چې هغه په شپږ نوي اووه نوي دواړو کلونو کې شاملې وې. هغې جملې نه یو هم د عیدګاه په جومات کې د عامه کتابتون جوړول دي چې چارې تقریبا پای ته رسېدلې دي او د نږدې ورځو کې به مونږ ته تسلیم شي. دومره پروژه څنګه د اړې موزیم و چې هغه د دویش جری بزم کې موږ دیوال چاپیر کړ او هغه هم په دې کال کې چارې پای ته ورسېدلې او د نږدې ورځو کې به مونږ ته تسلیم شي. دا پروژه دریمه پروژه زمونږه د سراج العمارت د ودانۍ رغول دي چې مونږ غواړو چې هغه افغانستان ژمنۍ پایتخت او هغه پاره کې مونږه د ختیځون په سطح باندې لوی موزیم جوړ کو او د غشان ګالری چې د ننګرهار د نقاشانو او زرګرانو او د لاسي صنایعو هغه د دوی اثر مونږه پاره کې نندري ته وړاندې کو او د دوی هغه استعدادونه هلته وځلو. نو د دغه دوه پروګرامونو لپاره موږ د سراج العمارت ودانۍ د لاس لاندې د رغول کیږي. دغه یو درې کلنه پروژه ده چې سکل هم پروس کال هم دوام درلود. سکل هم او کال ته به هم پاتنه وی کال کې به جریان ولري او بلاخره کله چې پای ته ورسېدله بیا به د اطلاعات فرهنګ ریاست ته تسلیمیږي.
اوس دستي موسل لاس لاندې
او دستي یو پروژه چې موږ غواړو په اوه نوي کال کې موږ لپاره منظور شوې ده هغه د سبز آباد غونډۍ د تاریخي غونډۍ سپړنه ده قانوني کیندنې. نو داغي هغه تدارکاتي مراحل پایته ورسېدل. د ولایت مقام نه داغي هغه وروستي منځوري وشوله. موږ د سبز آباد غونډۍ ته لاړو او هغه غټون کې شرکت ته موږ غزا معرفي ک نو وړو چې په دغه غونډۍ کې موږ قانوني کیندنی وکړو او په دې کې چې کوم آثار زموږ لاس ته راځي هغه به موږ موزیم چې د سراج العمارت کې جوړیږي هغه ته به انتقالېږي.
دغه غونډۍ تر اوسه پورې په کې لاس وهنې نه دي شوي یعنی خود سره لاس
او خود سره لاس وهنې په کې پتیرو کلونو کې شوې دي. البته په یو اویا کال نه نیولې تر پنځه اویا شپږ اویا کلونو پورې په دې کې غیر قانوني کندنې شوې دي. له بده مرغه ځینې آثار به لوټ شوي وي مګر یو ډاډ تاسو در کوم چې دغه غونډې ډېره لویه غونډۍ ده او په دې کې ډېر هغه په اصطلاح عمق ته څوک نه دي رسېدلي. دغه غونډې چې اوس موږ په دې باندې قانوني کندنې شروع کوو دا کم نه ده کم لس کلنه یا دولس کلنه پروژه ده ځکه هغه ډېره لویه غونډۍ ده او هغه کې ډېر تاریخي آثار شته استوپی دي پکې او پاره کې معبدونه شته پاره کې ډېر څه شته. نو دومره څه چې په دې غونډې کې شته هغه موږ په اړې موزیم کې لاندې
یعنی دغه غونډې چې د سبز آباد کې وستاسي د کار لاندې ده دا هم د ګندهارا تهذیب نه خله.
بله بله دا د ګندهارا د تهذیب نه خله او دلته یو تمدن تیر شوی دی واقعا. نو دغه موږ قانوني کندنه پکې پیلو البته هغه به په رسمي ډول رکیږي دا افتتاح کیږي د اطلاعات فرهنګ وزارت د مشرتابه بل خو د ننګرهار ولایت مقام لوري نه هغه لپاره به یو مناسب وخت موږ دغه کوو او هغه به رسمه پرانیزو. خو نو په دغه پروژه کې به په لومړي قدم کې موږ یو جالي تاوو
ټول دغه چې دا غونډۍ دا به مونږ احاطه کوو او د هغې نه به وروسته په دوهمه برخه کې به مونږ د دې کې کندنې شروع کوو او څومره اثار چې مونږ ته لاسته راځي دا به هملته ځای په ځای ډیپو کېږي او د ډیپو نه به وروسته هغه صفایي د هغې کېږي او هغې پورې به انشاءالله زمونږ د موزیم هم ورته جوړ شوی او دغه اثار به بیا دلته راانتقالېږي.
یعنی په افغانستان کې خو به مونږ سره داسې مسلکي کسان وي چې په فني توګه باندې کیندنې وکړي که نه د بهر نه به ورته هم ماهرین راغواړي.
او الحمدلله زمونږ د اطلاعات فرهنګ وزارت په دوو ریاستونو کې مونږ ډېر فني او مسلکي اشخاص لرو چې یو د باستان شناسي ریاست دی او بل د تاریخي ابداتو ریاست دی. او البته پخوا وختونو کې به د اطلاعات فرهنګ وزارت چې په کوم ځای کې کیندنې کولې بهرني باستان شناسان به راغوښتل. لکه اوس په اډه کې چې په دیارلس دریشتم کال کې کمی کیندنې شوې د استاد کوهزاد په لارښوونه باندې هغه وخت کې چینایان او جاپانیان نه وو. سره د هغې سره سره هم هغه کیندنې شوې وې ډېرې غیر مسلکي شوې وې ډېر اثار له منځه تللي وو. مګر اوس د اطلاعات فرهنګ وزارت دا وړتیا لري چې هغوی په ډېر تاکید سره او په ډېر احتیاط سره او په ډېر دغه سره ظرافت سره دغه کوم اثار چې کوم دي هغه راوباسي او هغه حفظ کړي او هغه ثبت راجستر کړي او بلاخره هغه هغې صفایي وکړي او هغه تشریح کړي. دا ټول وړتیاوې انشاءالله زموږ په وزارت کې وسوجي.
دغه د اډې موزیم ما چرته لوستي وو چې دا د کنیشکا په وخت کې د ګندهارا تعذیب مرکز و. په ده کې به هم ډېر بستاني اثار د ځمکې لاندې خوندي وي. یو څه خو به په دې جنګونو په وختونو کې د منځه تللي وي. ستاسې خیال څه دی چې په ده کې به اوس هم د ځمکې لاندې اثار موجود وي او که نه؟
ابي سب څه څه معلومات لرم. د هډې موزیم چې موږ ته موزیم وایو معنا ده چې هلته موږ کوم آثار چې په دغه اډه کې موجود وو هغه ټول په هغه وخت سره استخراج شوي دي. اول ته ورته موزیم جوړ شو په دې موزیم کې ځای په ځای شو. نو د دغې غونډۍ هغه چې کوم دي تاریخي آثار دا کله چې دلته اسلام راغی د اسلام په راتګ سره دغه وخت بودایانو آثارو د دفن کولو کوشش وکړه او هغه دفن کړ. څو سوه کاله وروسته په دې باندې بیا کیندنې وشولې. په دیارلس سوه درویشتم کال کې په دې قانوني کیندنې وشولې او دغه کیندنې وروسته ځینې آثار د کابل موزیم ته یوړل شول ته د ساتنې په خاطر باندې. دلته هم ورته یو موزیم جوړ شو او هغه موزیم کې ځینې هغه آثار چې په یو ډول نه یو ډول تخریب شوي وو. یعنی د بدن ځینې حصے د تاریخي آثارو لمنځه تللې وي. نو دي کې موږ درې ډول آثار په هغه وخت سره په دیارلس سوه او درویشتم کال کې استخراج شو. یو د تیږې آثارو بل د چونی آثارو او بل هم د لرګو آثارو. نو دا ټول په دغه موزیم کې ځای په ځای شو. نو په دیارلس سوه نهه پنځوسم کال کې چې کله زموږ د فرهنګ دشمنان راغله او په دې موزیم باندې حمله وکړله نو دغه موزیم آثار یې په تمامه معنا لوټ کړل. یعنې هلته داسې کوم کیندنې نه دي شوي چې اوس پسره څوک راغلي وهغه ته کیندنې کړي غیر قانوني او یو شی راایستلی، بلکې دا موجوده آثار چې کوم وو هغه یې له منځه یوړل. نو په هغې کې د تیږو آثار چې کوم وو هغه دوی د ځانه سره یوړل او د لرګو آثارو ته یې اور واچوه. او بیا دغه وخت حکومت چې کوم وو هغې بیا د دې اور د وژنې لپاره اطفایي یوړلې، یو غیر مسلکي عمل یې وکړو او د هغې اطفایو د اوبو په نتیجه کې بیا هلته چې کوم د چونې هغه تاریخی آثار رو هغه بیا د اوبو سره له منځه لاړه. نو د موزیم آثار خو په تمامه معنا له منځه تللي دي. ولې دغه یو ټکی تر ډېره حده پورې امکان لري؟ ځکه دا معلومه نه ده چې په هغه دیارلس سوه درویشتم کال کې چې کومې کیندنې شوې دي آیا په تمامه معنا دغه غونډۍ دغه شوې پلټل شوې ده او که نه. زه ګومان نه کوم چې دا به په تمامه معنا پلټل شوې وي. نو که دې کې نور هم پلټنې وشي، قانوني کیندنې وشي، دلته به ډېر آثار نور هم لاسته راشي.
دغه په ننګرهار کې چې دا کوم موزیم جوړېدونکی دی، تاسو به وتوانېږئ چې دا د اډې د موزیم هغه پخواني آثار بېرته راانتقال کړئ؟
بالکل، دا خو ډېره ساده خبره. په دې ده چې د اطلاعات کلتور وزارت ته به موږ وړاندیز وکړو چې کله موزیم جوړ شو نو هغه آثار چې په مرکز کې دي که چیرې وزارت یې لازم وګڼي، ځکه هغه ډېر مهم آثار دي که نه. نو د ځینو آثارو دا د آثارو د ساتنې دپاره هم خپلې قدمې او د اطلاعات کلتور وزارت خپله پالیسي لري چې کوم آثار چیرته وساتي. حتی ډېر آثار داسې دي د دنیا ځینې آثار چې هغه ډېر نابي او ډېر مهم وي، هغه کله کله په ولسمشرۍ په ماڼیو کې ساتل کیږي. لکه زمونږ هم ډېر آثار مهم شیان چې هغه د ډاکټر نجیب په وخت کې هلته یوړل شول، هلته د هغې حفاظت وشو. نو آثارو ته په کتلو
مونږ به هغه وخت کې وګورو چې ننګرهار حالات څه ډول دي او د اطلاعات کلتور وزارت کوم اثر لازم ګڼي چې موږ ترلته انتقال کړي.
دلته مونږ تاسو سره په ننګرهار کې په خوږیانو کې د میملې باغ دی چې پروت تقریبا څلور سوه یا څلور نیم سوه کاله قدامت لري. تیر کال چې د فرهنګ وزیر صاحب دلته راغلی و د هغه د بیا رغونې خبرې هم کوله، تاسو ته سپارښتنه هم کړې وي، نو هغه اوس کوم حالت کې دی؟
ابي صاحب یوازې د میملې د باغ مسله نه، د اطلاعات فرهنګ وزارت او د ښار جوړولو وزارتونو ته ولسمشر هدایت کړی دی چې تاسو هغه تاریخي او باستاني ساحې او ابدي چې رغولو ته ضرورت لري هغه ټول لیست کړي او د اطلاعات فرهنګ وزارت په مشوره دي د ښار جوړولو وزارت ته دنده سپارل شوې چې د هغې انجینرانو په د دواړو وزارتونو د انجینرانو په ګډه همکاري دي دغه تاریخي او فرهنګي میراثونه ورغول شي. په دې رابطه وزیر صاحب د هدایتونو وړاندې په تیر ژمي کې هم دوه ځلې که درې ځلې پلاوی راغی او هغه پلاوی نو موږ سره دلته مجلس وکړو د ولایت په مقام په سطح باندې، نو موږ ځینې هغه تاریخي ځینې چې کوم دي د غازی امان الله خان د مزار په شمول دا موږ دوی ته وښودل او دوی د دوی نه خپل رپورټونه هم برابر کړي دي، خپلې نقشې هم جوړې کړي دي او وختن په وختن د موږ نه غوښتنې کوي چې تاسو یعنې د شهرسازۍ ریاست د موږ نه غوښتنې کوي او د شهرسازۍ وزارت د موږ نه دا غوښتنې لري چې تاسو خپل تاریخي آثار موږ ته معرفي کړي چې په هغې کې موږ ټول دغه د باراباس مسیح ورته معرفي کړي دي، د هجرت کلي استوپی مو ته ښودلی دي، د میملې بڼ مو ته ښودلی دی، نورې ساحې چې هغه بستاني وي او تاریخي وي خو مهمې پکې دادي دا موږ هغې ته معرفي کړي هم دي. تقریبا یوویشت تاریخي سیمې موږ دوی ته معرفي کړي دي او انشاءالله د دواړو وزارتونو د ګډې همکارۍ په نتیجه کې به د دې په رغونه باندې کار وشي.
مولوی سید رسول مظهری په پښتو ژبه ترنم کوي، د مورنۍ ژبه په شهیده خو ترنم په پښتو ژبه کوي. د اکثره وخت دینی او وطنی اشعار ترنم کوي او وایي چې لډیره په خواره هیڅ د ترنم لار نیولې. له ښاغلی مظهری سره په فنکار برخه کې زموږ همکار همایون هیواد د هغه په فن خبري کړي.
فنکار
لکه مو وخت رئیس تاسو ترنم کوي؟
ترنم زمونږه تقریبا داسې ولس اتلس کال وکیږي چې په دغه ترنم میدان کې مونږه ترانه وایو او دا سلسله زمونږه جاری ده.
څنګه راغلی دی خواته او ترانه ویل دی پیل کړل؟
ما به دا ترانه د شعرا اوریدلې او په دې کې چونکه زه په دې خپل اواز نه پوهېدلم چې زما اواز څومره ټولنه کې یا په اجتماعیت کې دا څومره تاثیر لري، خو ما به دا ترانې په یادو مسجد کې به مې ویلې، بیا د مرګرو په هغه پنجشنبه ورځ چې کوم اصلاحي پروګرامونه هغه پروګرام کې به ما بیا استادانو زرا پاسولم. رورو رورو داسې وخت راغی چې ما کیسټې پیتې ډکې کړې او بیا داسې وخت راغی چې خلکو د اجتماعاتو ته جلسو ته داسې ودونو ته داسې دستربندیو ته زه بیا خلکو غوښتم، نو بیا نور هم زما د توجه دې طرف ته پیدا شوله. نو په دې کې چې ده نو بیا ما بس دا ترانې ډېر خلکو خوښې کړلې.
هغه شعرونه چې تا په ترنم کې ویلي موضوعات څه وو؟
موضوعات داسې په علمي بخش کې وو او داسې اصلاحي بخش کې دا ترانې وي، لکه د علم په حصول کې وو، داسې اصلاح په رابطه یا د توازو په رابطه یا چې دی کنه داسې نور اجتماعي ګټو په رابطه شعرونه به ترانې وي. نو ما به ویلې داسې ترانه به ما نه ویلې چې هغه به داسې مثبته نه وه، داسې ترانه به ما ویلې چې د هغه فواید به ډېرو شایقین به ډېرو دغه سترانه به ما ویلې.
یو نیوکه چې کیږي هغه دا ده چې په افغانستان کې هغه کسان چې ترنم کوي یا ترانې وایي دغه ترانې تر ډېره شواري وي، مثلا د یوې ډلې شوار وي، د هغې ډلې په ګټه وي، هغه شعر ته پکې ډېر پام نه کیږي، دقیق انتخاب نه کیږي. تاسې چې کومې ترانې انتخابولې دې چې ته مو پام کوو چې باید عالي شعر وي، داسې چې شعار نه وي.
موږ به کوشش داسې کولو چې داسې اجتماعي انداز باندې ترانه وي چې نه چا پورې تړلې وي، نه په چا تنقید وي، نه په شادغه وی، بلکې زمونږ لوی هدف بداو چې په هغه ترانه کې په یو اجتماع کې بلکې عام د مسلمانانو ټولنې لپاره د اجتماعیت فکر به مونږ ورکړو. مثلا داسې د اسلام د دین د وطن او چې دی کنه دغسې تعمیري فکر به مونږ خلکو ته ورکړو. داسې یو محدوده ترانه به مونږ کوشش دا کولو چې دا نغمه
اوس که یو څه را واوروې.
زما ژوند زما ځان افغانستان، زما روح په ما ګران افغانستان، زما ژوند زما ځان افغانستان، زما روح په ما ګران افغانستان، جوړ می نمی لتا سر ثابت، جوړ می نمی لتا سر ثابت، نو عیان تا څه بیان افغانستان، زما روح په ما ګران افغانستان، زما ژوند زما ځان افغانستان، زما روح په ما ګران افغانستان. ای خایستا 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 وطن، ای خایستا 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 وطن، ای جانان 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 افغانستان، زما روح په ما ګران افغانستان، زما ژوند زما ځان افغانستان، زما روح په ما ګران افغانستان.
مظهری صاحب، نن سبا چې کومې ترانې یا په ترنم کې څه ویل کېږي، ډېر یې د سندرو په طرزونو کې ویل کېږي. دغه کسان چې ترنم کوي، یا دوی خپله طرز نه ورته جوړوي، که یې جوړولی نه شي.
نو دلته دو دغه دی، یو خو دا دی چې دغه کوم کس چې وایي د هغه په دغه باندې، نو خپله داسې ملکه یا استعداد نه لري چې یو ځان ته طرز واکي. یو دغه ده چې دا کوم شاعر چې جوړوي، نو دی هم چې دی نو دغسې په هغه طرف ته جوړ کړي. نو دغه دو مشکلات وي. خو بیا چې کله سړی خپل ملکه یا تجربه یو څه استعداد په کې وي، نو هغه بیا کوی شي چې دی کنه په هغه طرز یې ونه وایي یا په هغه طرز یې جوړ نه کړي. لکه زه په خپله ذاتي چې دی زما خپله چې دا څومره زه دا ترانې ما ویلي دي، نو زما کوشش دا وي چې دته یو ځان ته طرز ورکړو. لکه دغه ترانه چې تاسو اوس واورېدله دا د وطن په رابطه، نو دا د کوم سندرې په طرز نه دی، دا یو ځان ته طرز دی. نو دغسې وي بعضې کمزوریانې بعضې شعراو کې یا بعضې ویونکو کې داسې وي چې هغې په عین هغه سندرې په طرز یې جوړوي.
نن سبا چې کومې ترانې ثبتېږي، په دې کې بیا د کمپیوټر هم ډېر رول وي کنه، چې ایکو ورکوي. تاسو هم چې کله یو څه ثبتوئ، ایکو ورکوي یا ځینې نور شیان پکې کاروئ کنه؟
نه، زما خپله چې دی اول نه تر دې وخته پورې ما څومره ترانې ثبت کړي دي، پیتی دي کیسټې دي، نو په هغه کې د کمپیوټر چې دا د ټونر آواز دی دا موږ نه ده ورکړی، ځکه چې دا یو قسم هغه خپل آواز باندې بې اعتمادي ده. صرف هغه ایکو او صدای بازگشت چې ورته وای هغه خو مونږ ورکړی دی ساده. هغه نو ماورا چې دا اوس موجوده وخت کې چې کوم د کمپیوټر آوازونه دي یا بازی چې نو دغه آوازونه نه ما ورکړی دي او نه ورکوم.
هغه وخت چې په موسیقي بندیز ولګیت ځای ترنم ونیو، اوس چې موسیقي هم شته، آیا دا ترانې هغه سیمینوال لري لکه پخوا چې درلودل؟
او اوس هم چې دی کنه ډېر مینوال، به حد مینوال لري. مونږ د هغې نه یو به دا د شاهد په طور دا ووایو چې اکثر په دې ودونه کېږي، په دې هوټلونو کې دینی مجالس جوړېږي، د نعتخوانه یو مجلسونه جوړېږي، او د تلاوت د قرآن پاک د قاریانو او د علماو دا بیانونه. نو بیا مونږ ګورو په دې اجتماعیت کې چې د ترانو هغه شایقین او خلکو چې دی کنه دې طرف ته ډېر توجه ده.
اوس که یو بل ترنم واورو.
ژاړم او خپل وطن ته غېږ ورکوم، په زړه کې خپل میهن ته غېږ ورکوم، ژاړم او خپل وطن ته غېږ ورکوم، په زړه کې خپل میهن ته غېږ ورکوم، په زړه کې خپل میهن ته غېږ ورکوم. لکه نسیم چې تاول زلفو نشي، لکه نسیم چې تاول زلفو نشي، داسی ستی چمن ته غېږ ورکوم، په زړه کې خپل میهن ته غېږ ورکوم. داسی ستی چمن ته غېږ ورکوم، په زړه کې خپل میهن ته غېږ ورکوم. ژاړم او خپل وطن ته غېږ ورکوم، په زړه کې خپل میهن ته غېږ ورکوم، په زړه کې خپل میهن ته غېږ ورکوم.
د هند لوی وچې یو شمیر لرغونی کیسې داسې دي چې زموږ د زینو کلماتو د جوړیدا سبب ګرځي، او دا کیسې موږ ته د هندو آریایي ژبو د یووالي ثبوت وړاندې کوي. د زرپاڼې په نننۍ پاڼه کې مو د دراوړي ټبر یو مذهبي کیسه راخسته.
سندرا او چندنا، لیکوال پوهنیار محبوب شاه محبوب. له میلاد شاوخوا 2000 کاله وړاندې د هند لکنو په سیتاپور کې یو قبیله د بټور تر مشرۍ لاندې اوسېده. دا سیمه نسبت نورو ته آباد او سرسبز سیمه وه. د دغې سیمې اکثره خلک په کښت بوخت وو. د نورو سیمو له خلکو یې ځانونه نجیب او مخور ګڼل. خپلولي، راکړه ورکړه او نورې اړیکې هم د دوی خپلمنځي وې، او د نورو سیمو خلکو سره یې راشه درشه هم نه کوله. دا خلک په قوم دراوړ وو، او د دراوړو نوم د هند اصلي خلکو لپاره استعمالیږي. دا یو ډیر لرغونی قوم وو او اوس هم په جنوبي هند کې شته. په تاریخي او اسطورهي حواله 25000 کاله وړاندې آریایانو د هندوستان په ګڼ شمیر سیمو حمله وکړه، چې په هغه وخت کې هندوستان کې دراوړ نومې قوم مشت وو او دا سیمه د دوی په ولکه کې وه. دراوړ ډیر شریف او عزتدار قوم ګڼل کېده. کله چې آریایانو په دوی حمله ترسره کړه، نو دوی د هند د شمالي سیمو څخه جنوبي سیمو ته وځغلول، او یوه ډیره کمه برخه یې دلته پاتې شوه. دراوړ لاړل او هم په دغه جنوبي سیمو کې آباد شول. اوسنۍ زمانه کې مهم دراوړي توکمونو کې تامل، ملیالم، تلګو او داسې نور له ټولو لوی نسلونه دي. په سیتاپور کې پاتې میشته قبیله د دراوړ پورې تړلې وه. د دغې قبیلې مشر بټور وو. د سیمې ټول مشکلات او ستونزې د بټور په فیصله پای ته رسیدلې، او هیچا د ده له فیصلې او پریکړې سرغړونه نه شوای کولای. بټور درې لوڼې درلودې، چې مشره یې اباها، منظومه یې اناها او کشره یې چندنا وه. چندنا د کورنۍ نازولې او شوخه کشره وه. ټولې کورنۍ یې ځانګړې مینه ورکوله. هغه په پلار ډیره ګرانه وه، ځکه چې کشره یې او نازولې وه. اکثره وخت به چندنا د خپل پلار له اوامرو هم سرکشي کوله. اباها، اناها او چندنا به د کلي له نورو نجونو سره هر سهار د سیتاپور د اوبو لوی ډنډ ته تللې، او هلته به یې لمبا کوله. لا دغه ډنډ یوې خوا یوه لوړه غونډۍ پرته وه، او نورې خواوې یې ونو پوښلې وې، نو ځکه خو به نجونو په ډېرې آرامۍ سره لوڅ لمبل. د پسرلي سهار وو. د کلي نجونې بیا په یو ځای د ډنډ خوا ته لاړې. په ډنډ کې د نجونو د مستۍ شور اورېدل کېده. د پسرلي د تازه هوا وږم، د ډنډ په غاړه د ناستې نازولې چندنا پستې زلفې خورولې. ناڅاپه د نجونو شور شو. هلی په اوبو کې تمسا ده، هلی چې خوریمو. له شور سره سم ټولې نجونې د ډنډ غاړې ته په منډه شوې. د ټولو غنم رنګي بدنونه لمر ښکل کړل، او په یوه شیبه کې ټولو جامې واغوستې. شیبه وروسته له ډنډه یو تنکی ځوان راووت. هغه له ځان سره موسکو او د ډنډ په غاړه شا په تخته پرېوت. هغه ژوره ژوره سا اخیسته چې د چندنا لرګی یې تر زنی را ورسید. چندنا په غوسه ورته وویل، دلته څه کوې؟ هلک هیڅ ځواب ورنه کړ. چندنا په غوسه وویل، ژر شه ووایه، ګنې اوس مې پلار درپسې راولم او زما د پلار خدمتګاران به تا ټوټې ټوټې کړي. هلک په ظاهره سم شو او له سمېدو سره سم یې له چندنا د بانس کوچنۍ لخته واخیسته او له دې ځایه روان شو. دا هلک څو ورځې د کلي په غاړو کې لیدل کېده، خو هره شپه به ډنډ سره په نږدې غونډۍ ناست و او په دراوړي ژبه به یې ترنم کاوه. د کلي خلکو هره شپه د دغه ځوان ترنم اورېده، که څه هم دا د دوی د کلي د اصولو خلاف کار و، خو د هغه ترنم دومره خوږ و چې چا هم غږ نه کاوه. بټور هم ترنم اورېده، خو دا چې په چندنا دا ترنم ښه لګېده نو د چندنا لپاره یې غږ نه کاوه. غونډۍ د بټور د کور له بالاخانی ښکارېده او هره شپه به چندنا له خپلو خویندو سره یو ځای په بالاخانی کې د دغه ځوان د سندرو اورېدو لپاره ناسته وه. دغه ترنم به په چندنا ځانګړی اغېز کاوه. د ترنم له پایله تر پایه به یې له خولې غږ نه ووت، او کله به چې ترنم خلاص شو نو ویل به یې چې خدای د یوه ځوان په شکل سیتاپور ته راغلی او دلته پر موږ خپل خوږ غږ اوروي. څو شپې تیرې شوې خو ترنم ورک شو. چندنا له خپلو خویندو سره بیا هم د ځوان د ترنم په انتظار وه، خو د ځوان درک نه لګېده. اباها و اناها د خوب خونې ته لاړې، خو چندنا د یوه داسې غږ په تمه ناسته وه چې د دې د زړه تارونه یې چړلي. سپوږمۍ جګه ولاړه وه. چندنا غونډۍ ته کتل، له لرې یې یو سیز وکوت چې پر غونډۍ ګرځي. په زړه کې خوشحاله شوه او فکر یې کاوه چې اوس به بیا ترنم شروع شي، خو له ډېر انتظار وروسته هم د ترنم غږ پورته نه شو. چندنا پر غونډۍ عجیب تصویرونه کتل. هغې ته داسې ښکارېدل چې خدای د دې په انتظار دی او چندنا ته د ورتګ اشارې کوي. هغه له ډېرې بېقرارۍ نه له کوره راووته او د غونډۍ په خوا ولاړه. په لاره یې رنګه رنګ فکرونه سرته راغلل، خو د ترنم د اورېدو تندې دومره پسې اخیستې وه چې تیارې ته یې هم ونه کتل او پر غونډۍ ورپورته شوه. هلته یو ځوان پر غونډۍ قدم وهي، کله پورته لاړ شي او کله ښکته. په لاس کې یې د بانس د ونې یوه کوچنۍ لخته نیولې، کله کله په لخت خپل نیم لوڅ بدن وګروي. بعد یې د خوله شوي بدن خوشبویي د چندنا په سپږمو ورننه ویسته. چندنا ټوخی وکړ. ځوان د چندنا په طرف مخ راواړوه. چندنا وویل، ولې نن شپه ترنم نه کوې؟ ځوان غلی و. چندنا وویل، زه ستا د ترنم لپاره دلته راغلم، ما ته ترنم کوې؟ ځوان ترې وپوښتل، ته څوک یې؟ چندنا، زه د دغه کلي د مشر بټور لور چندنا یم، او ته؟ زه د نابینګر د یوه کلال زوی یم، نوم مې سندرا دی. چندنا، نو ته ولې د شپې راځې؟ سندرا، زه خو ټول وخت همدلته یم. چندنا، ستا غږ کې ما ته خدایي خواږه ښکاري. سندرا، له خدایه زار. چندنا، نو ته ولې ترنم نه کوې؟ سندرا پرته له کومې خبرې په ترنم پیل وکړ. په لوړ او سوزناک غږ یې د کلي نیم ویښ خلک پوره راویښ کړل، او چندنا د هغه مخې ته په حیرت کېناسته. شیبه به لا نه وه تېره چې د سندرا له غږ سره د ګونګروګانو او بنګړو شرنګها هم یو ځای شو. اوس چندنا ناسته نه وه، بلکې هغه هم د سندرا د ترنم سپېڅلي غږ له ځان سره وړی وه. شپه په ختمېدو وه چې له یوې ډېرې لویې کړیکې سره د ترنم او ګونګروګانو آواز بند شو، او څو کریغې نورې هم له غونډۍ راپورته شوې. له همدې سره د کلي خلک له خپلو کورونو راووتل او شور جوړ شو. سهار د غونډۍ پر سر دوه جسدونه په وینو سره پراته وو، او د راجا پټور خدمتګارانو په وینو سرې تورې په تیکو منډلې وې. له هماغه وخته وروسته به هره چهارشنبه شپه له دغې غونډۍ د ترنم او ګونګروګانو سوزناک غږ راتلو، او د دغې سیمې خلک سندرا ته د خدای په حیثیت قایل شول. د دغې سیمې خلکو به د چهارشنبې په شپې د سندرا یا د سندرو د خدای عبادت کاوه. دوی به سندرې ویلې او د سندرا او چندنا څخه به یې د مغفرت دعا غوښتله. په دراوړي ژبه کې سند د سندرې په معنا کارول شوې کلمه ده. نو همدا دا چې د سند د کلمې پر بنیاد د سنگیت، سارگم، سرود، سندرې، سندرۍ او سانګ کلمې جوړې شوې، چې دا کلمې په بیلابیلو ژبو کې د سندرو په معنا کارول کیږي. دراوډیان او د هندوی مذهب پیروان اوس هم سندرو او موسیقۍ ته په ځانګړي تقدس قایل دي، او دا ځکه چې دوی د دغې اسطورۍ کیسې په استناد وایي چې سندرا د دوی یو ربل نه و چې ترنم به یې کاوه، او د همدغه ترنم له امله د هغه وخت خلکو قتل کړی. د دراوډیانو نڅیدونکې ښځې اوس هم ګونګروګان په پښو کوي، او د نڅا پر وخت ګونګروګان اړین دي، دا ځکه چې دا د چندنا نښه پاتې ده او نڅا سپیسلی کوي. دوی موسیقي او سندرې ویل خدایي او سپیسلی کار بولي، او دا موسیقي د روح د آرامۍ او پاکۍ په معنا غږوي.
د ادب جام په نننۍ برخه کې د روحاني نهضت د یو بل تکړه شاعر او مبارز واصل د ژوند احوال راخسته. د ادب جام دا برخه سهارګل امیرزی وړاندې کوي.
ادب جام
واصل. د پیر روحان د ډلې په قطار کې واصل هم یو روحاني تکړه شاعر تیر شوی دی. د واصل د شعر غږ په 11 هجری پیړۍ کې پورته شوی، او خای تر 1000 هجری پورې ژوند کړی وی. د شاعر په باب را وروسته شاعرانو لکه خوشحال خان خټک، اشرف خان هجری، شیدا، حنان بارکزی او داسې نورو یادونه کړې ده. د واصل بشپړ دیوان لا تر اوسه پورې نه دی چاپ شوی، خو دومره ویلی شو چې د خپل وخت یو پیاوړی شاعر تیر شوی دی، ځکه چې د دغې دورې او یار وروسته شاعرانو د ده د کلام او وینا خستاینه کړې ده. خوشحال خان خټک دغه شاعر د دولت لوانی سره یو ځای دا سیات کړی دی، که دولت وو، که واصل وو، که دا نور وو، که دولت وو، که واصل وو، که دا نور وو، په خبرو مې د هر یو ریش خند کړ. خوشحال خان خټک په بل ځای کې وایي چې د موګه په حساب دی، چې د موګه په حساب دی، هیڅ مې نه دی واصل هیر. له نیکه مرغه په دې وختونو کې د بایزید په اړه د نړیوالو سیمینارونو له برکته د روحاني دورې ډېرې پټې خزانې رابرسیره شوې، او دا لړۍ لا هم روانه ده. په دغو پټو خزانو کې یوه هم د واصل و ببولله، او 15 غزلې د ملا اختر له بیاز نه د بیازید د سیمینار په ویاړ د واصل د څو شعرونو په نامه یوه کوچنوټه رساله د پښتو ټولنې لخوا چاپ شوه، او د واصل د نورو اثارو پته تر اوسه نه ده لګېدلې. خو ګوریدونکو، دا هم د واصل له شاعرۍ څو بیلابیلې بیلګې. اے درسم دریا پیل مستا، اے درسم دریا پیل مستا، د توحید آل بیزار له خود پرستا. اے درسم دریا پیل مستا، د توحید آل بیزار له خود پرستا، څو زما رضای ووی د تا بلا، څو دما رضای ووی د تا بلا، په دوی کې به ما نمو می واصله. هغه مخ چې د اسمان د ځمکې نور دی، هغه مخ چې د اسمان د ځمکې نور دی، تجلا کاندي په هر لوري حضور دی. هغه مخ چې د اسمان د ځمکې نور دی، تجلا کاندي په هر لوري حضور دی. اے واصله د ګمان له اهله مشه، اے واصله د ګمان له اهله مشه، د پیالې ګنا به وبخي غفور دی، د پیالې ګنا به وبخي غفور دی.
د رادیوی مجلې د ورېښمین خیال په تیره برخه کې مو واوریدل چې زرینې کک ته د ساکانو په ننګ د ګرز د راخیستو او د جنگ میدان ته د راوتو پیغورونه ورکړل او د کک له درباره ووته. دا چې په شپاړسم سرود کې څه پیښیږي بیا هم د همدغې منظومې لیکوال څېړنوال عبدالغفور لیوال ته غو کیږو.
بیا د کک را پاره دلې وسوسې دي ولولې دي پټي پټي تلوسې دي نا بللې میلمنې بیا لې ونای کړ په یوش پکې جوړ تربل سړای کړ کک د نویو احساساتو پټال زانګي د ملک زرینې ښکلا لوټلې یو ځل بیا یې زړه نرای نرای تخنیږي دا زړګی څه بل هوسه ملامت دی کله دلته کله هلته مینیږي د ګلبوی د بیلتون غم لا تازه دی چې د بلې په پیکې پورې زنګیږي خدا زل خبرې نورې کیسې نورې تش میان د زرینې په ښکلا نه دی دغې پیغلې په روح کې ویښه کړې د هیواد او د ټبر نوې جذبه ده دا ځل مینه د هیرمند او ساکستان ده دا ځل عشق د یوې بلې خوږې مور دی د غیرت دی هم د ننګ او د پیغور دی دا ځل نورې مینې ډېرې زورورې د دښمنو له تور نیته اندېښنه ده د ګلبوی او زرینې توپیر ډېر دی شهزادګۍ و بل هوسه دروغجنه پوهه لږه کبرجنه په زړه سخته خو ملک زرینه په سیاست پوهه د ټبر پر در درمنه لږ مغروره د هیرمن په اوبو وتې ملاتړلې د ساکانو د یووالي ارمان جنه زرینه یوازې ښکلې پیغله نه ده زرینه یوه هوښیاره ملکه ده ښایي دا به جاذبه د ګډ ټبر وي ښایي دا به وي خپلوي د ګډې وینې ګلبویا په وینه بل څوک وه پردی وه آه د مینې او د وینې څه توپیر دی ما ګمان کړ چې ډېر لوی انسانیت دی په دې منځ کې به د وینې خپلوي نه وي قومیت به انسانیت کې نه ځایېږي عشق به نه پیژنې پولې د خپلویو ما ګڼله چې تر هر څه زورهوره له انسان سره د بل انسان د مینه عاطفه به نړوي د ټبر پولې ما ویل هر انسان به ګران په بل انسان وي هی ارمان چې داسې نه ده داسې نه ده هر انسان ته خپل ټبر تر نورو ګران دی دا مې ولیدل چې څنګه یوه پیغله زاروي تر خپلو ګټو خپله مینه قرباني کړي خپل مایان تر خپل هیواد وژني خپل عاطفه د ټبر مخته څومره سخته څومره ستوغه ده پوښتنه یو خوا مینه د هیواد او د ټبر وي بل خوا عشق لکه معبود د زخمي زړه وي د دې دواړو ترمنځ کوم یو را اخلي ګلبوی پکې هیواد او ټبر واخیست اور پورې د خپل زړه پر دنیا گئی کړ زه وشړلم زړه او حافظه نه خو زرینه خدای ز دراغله لکم زایا یو ناڅاپه بدل زما جهان کړ زه وبستم له پوچه دنیا گئینا زه را وستم لزانا بست زانتا خوب ولای لیونای او مستا نو زه ډوب کړم د هیرمن سړو وبو کې یو ناڅاپه لزدا را بهر کړم کړم لا هوې دیو بل عشق په چپو کې زه را وستم او برته سها کړم د هیرمن په ننګ پور تکړم لزم کې د هیواد په عشق کې خکت کړم اسمان زه برته پر پخو ودرولم یو ځل بیا یې مخامخ کړم و دښمن ته د عشق نوی شور یې ویښ کړ زما په روح کې یو ځل بیا یې هیله من کړم ژوندون ته پر دوه لارې حیران یم درولی نن څه وکړم او سبا ته چیرته ولاړ شم چې بل ځلې څوارلسمه سپوږمۍ خیژي چې د تورو شرنګۍ پورته شي فراه کې د هما د خوم تر څنګه غمجن کینم که ګرز واخلم د هیرمن په نن ولاړ شم
یو استودیو
غرمنی خبری خبرونه ل آزادی رادیو.